سلامونه د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو کو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د افغان خزینه کارکونکو پر تګ راتګ بندیز د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. دغه سازمان پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي کابل کې د دوی کاري محیط ته د خزینه کارکونکو او قراردادیانو پر لاسرسي محدودیتونه باید پای ته ورسیږي. خبر پاڼه کې راغلي طالبانو د سپتمبر په 1 په کابل کې د دوی دفترونو ته د خزینه کارکونکو د تګ مخه نیولې ده. دوی ویلي د طالبانو د حکومت دغه محدودیت په کدبي او یا هم شفاهي ډول په افغانستان کې د دوی ټولو دفترونو ته رسیدلی ول شوای ده. یو نامه ویلی دغه کار د اجرا کولو لپاره د دوی د کابل، هرات او مزار شریف د دفترونو مخې ته د طالبانو مسول کسان ولاړوي. وړاندې راغلی دغه ډول اقدامات له زلزله ځپلو او د غراز ایران او پاکستان ایستل شو کسانو سره د دوی بشری مرستې متاثره کوي. که څه هم طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو یو نامه وایي د بندیز د دوی او د طالبانو د حکومت له پخوانیو هوکړو سره په ټکر کې ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي کونړ کې د شاوخوا 1,34,000 زلزله ځپلو د ملاتړ لپاره پیسو ته اړتیا لري. په افغانستان کې دغه سازمان د ماموریت مشري میهوینګ پارک اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي زلزله ځپلي اوس له سرپنا پرته شنه اسمان لاندې ژوند کوي. د هغې په خبره دوی له خیمو راخوا کورونو ته اړتیا لري، ځکه غرنیو سیمو کې څو اونۍ وروسته د ژمي ساړه پیلېږي. د طالبانو حکومت او نړیوالو موسسو ویلي زلزله ځپلو ته یې بیړنۍ مرستې لکه خواړه، خیمې، کمپلې او داسې نور اړین مواد رسولي، خو داسې برېښي چې د تلپاتې ملاتړ لپاره لا بودیجه نشته. په کونړ کې د اګست په 1 باندې 2,200 کسان په یو مرګونی زلزله کې وژل شول او له 3,600 نور ډیر کسان ژوبل شول. آی او ایم وایي د زلزلې له کبله شاوخوا 2,000 کورونه ویجاړ شوي او په خبره ټول ټال نږدې 500,000 کسان متاثر شوي دي. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې د یکشنبې شپې ناوخته وسلوالو بریدګرو لږ تر لږه 30 وژلې دي او 14 نورې ټپیان کړي دي. پولیسو رسنیو ته ویلي چې پیښه د دیر په لال کلا سیمه کې شوې ده. د پولیسو په خبره اف سي ځواکونو په سیمه کې د بریدګرو د پلټون عملیات مخته وړل چې له کمین سره مخ شول او دا مرګ ژوبله ور واوښته. کومې وسلوالې ډلې تر اوسه د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د پاکستان پوځ بیا پرون ناوخته یو بیان کې ویلي د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال 19 وسلوال وژلې دي. د اف بی آی څیړونکو پر سیاسي فعال او د ډانلډ ټرمپ پر ملاتړي چارلي کرک د برید کوونکي دوه انځورونه خپاره کړي دي. چارواکو پرون ویل ګمان کیږي برید کوونکی د یوې مرمۍ له ډزې وروسته د بام له لارې نږدې کلي ته تښتېدلی. پولیسو د مقتول د موندنې او ځای ځایګي د معلومولو لپاره $100,000 انعام اعلان کړی. دوی وایي برید کې له یو پیاوړي ټوپک استفاده شوې چې وروسته سیمه کې موندل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د چارلي کرک د برید د عامل پر ضد د سولیز او آرامه عملیاتو امر کړی دی. چارلی کرک د چهارشنبې پر ورځ د یوتا په پوهنتون کې د وینا پر مهال په مرمۍ وویشتل شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایلی وی ایرانی تبه سره د دوو فرانسوي زندانیانو تبادله وروستیو پړاوونو کې دا او هیله لري څو ورځو کې ترسره شي. عباس راقچی تیره شپه د ایران دولتي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي مهدی اسفندیاری به د دوو فرانسویانو سیسیل کوهلر او د هغې د ژوند له ملګري ژاک پاریس سره تبادله شي. دغه فرانسوي جوړه د تیرو دریو کلو رئیس ایران کې زنداني ده او د اسرایل استخباراتي ادارې موساد ته د جاسوسۍ تور پرې پورې دی. د دوی کورنۍ دا تورونه رد کړي دي. او د کرکټ مینوالو ته دا چې نن په آسیا کپ کې پاکستان او عمان سره مخ کیږي. دوی دواړه ټیمونه په A گروپ کې دي. دغه لوبه د افغانستان په وخت په ماښام 2 بجې په دوبۍ کې ترسره کیږي. پرون په دغه جام کې د هانګ کانګ او بنگلاديش ټیمونه سره مخ شول. بنگلاديش په 2 وکټو هانګ کانګ ته ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دغه جام کې لومړنۍ سیالي له هانګ کانګ په لوی توپیر ګټلې او د راتلونکي سه شنبې پر ورځ دویمه لوبه کې له بنگلاديش سره مخ کیږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نیک هلا و احترامات مقبول کی قدر منو غلالی زکان کو زای پرشنا غفار یوزر به هم تاسو ټول تشرقاس به ما ده یولسم ټولګي جغرافیه هم از منش پرم لوسته هلا د چې تاسو ټول قدر منو غلالی زکان کو برادر او جوړ صحت مند او سړي د صحت شوی پاتن قدر منو زکان کو زمر تاسو د نن ورځې پرم لوسته هیواد نپلرون کی حزې دي چې کتاب صفاله 25 مینه پیل 3 پتی می سپی پرې دی. همدارنګه زمر تاسو د نن ورځې درسي اهداف چې نن ورځ به پلوست کې مرو تاسو ولولو عبارت دی لومړی د هیواد نپلرون کې حفظه د ویم پلیزات تری پلیزات د پلیزاتو د کارونو اقتصادي اهمیت سم په هیواد کې سلرم د ودانی د ډبرو قانون د هغه سره مهم موضوع کوي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدرمنو ګللې ځکونکو د پراته وجو دقت په هیله ما هیله ده چې د لوست په پیری را سره ملتیا وکړي قدرمنو ځکونکو د لوست په پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د هیواد نپلرونکو حوزې پیژن یعنی زموږ د ګران هیواد افغانستان د نپلرونکو حوزو په حق له معلومات ترلاسه کړو دا چې موږ تاسو د نپل کلمې سره آشنا یو موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې نپت زیرمې هغه زیرمې ته ویل کیږي کوم چې د حیواني شیوو څخه منشأ اخلي چې د کلونه په ځمکې کې د تودوخې تر تاثیر لاندې راغلي دي او د اکسیجن د نشتون پرته څخه په نیپتو باندې تبدیل شوي دي نو موږ وایو چې په نړۍ کې د نیپتو زیات شمېر زیرمې شته چې د هغو له جملو څخه یو هم زموږ ګران هېواد افغانستان شمېرل کیږي چې زیات شمېر د نیپتو زیرمې لري کله چې په 1414 هجري لمریز کال کې په افغانستان کې د بهرنیو جلوزستانو لخوا څخه سړینې سرته ورسول شپلې نو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لکه په شمال کې لویدیس کې هم چنان جنوب او جنوب لویدیس برخو کې د نیپتو زیرمې ته تثبیت کړل چې د هغو له جملو څخه مهمه زیرمې په خپل په جزجان کې ده نن ورځ به موږ تاسو د افغانستان هغه مهمې حوزه لرونکې حوزې به وپیژنو د نیپتو کومې چې زیاتې مهمې دي د هغو له جملو څخه یو مهمه حوزه چې د انګوت د نیپتو کان دی چې دغه کان په خپل د سرپل د شار څخه د 5 کیلومتري ختیځ کې موقعیت لري چې د نیپتو د طبقې یوزرو اصل څخه تر 200 متره پورې لیدل کیږي او دغه کان چې دی په خپل درنځکون کو جیولوژیکی زیرمې په 1.1 میلیون ټن ته د استلیک دو ور دي چې زیرمې تر وسه پورې 2.0 شپږ میلیون ټن شودل سوي دي دویمه برخه به درنځکون کو د عقد دریاو د نیپت زیرمه ده هم په خپل لکه سرنګ چې د انګوت زیرمه په 15 کیلومتري کې د سرپل څخه موقعیت لري خو دا به د 10 کیلومتري په ختیس کې د سرپل موقعیت لري چې ټول زیرمې 12 میلیون ټن ته ثابت شوی دی او د ګټې اخیستنو وړ زیرمو له جملو څخه شمېر کیږي چې 4 میلیونه ټن او څخه زیات اټکل شوی دی همچنه د دې ترڅنګ دویمه برخه چې دریمه برخه چې د هم دریمه حوزه چې د کش قری د نیپتو کان د کش قری د نیپتو کان هم د سرپول د جنوب ختیځ ته په 12 کیلومتري کې په واټن فاصله کې موقعیت لري چې مراتس مخکې ولوستله ان چې وو د انق د اق کوم دغه چې وو د نیپتو زیرمې چې وي هغه په خپل په 10 کیلومتري کې موقعیت لري خو دا په 12 کیلومتري واټن کې موقعیت لري چې دا هم یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېر کیږي چې جیولوژیکي زیرمې 9.5 میلیون ټن ته رسیږي او د استلو وړ زیرمې 6.3 میلیون ټن نفت شودل سوي دي سلاره ما برخه درنوز د کونکو د زمرد سعید نیپتو زیرمې دي دغه زیرمې چې دی د شبرغان د شاد د جنوب ویدیس کې په 15 کیلومتري کې موقعیت لري چې زیرمې 9.9 میلیون ټن ته درایستلو د ورکه دو زیرمو له جملو څخه شمېر کیږي چې هغه زیرمې بیا 3.4 میلیون ټن ته اوم نیپت وایي کیږي چې دا هم ستر اهمیت لري او د یو هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دي نو درنو ځکه کوم خو خدای وی کی تر دې دم پرې تاسو پوسیو او سې جواب حق له معلومات لستر وړي او سې چې زموږ په هیواد کې څومره د نیپتو زیرمېسته او څومره حوزې دي اوس هم د لوسراتلون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افغانستان د پرېزات په حق له معلومات لستر وړي چې زموږ په ګران هیواد کې افغانستان کې څومره پرېزات موجود کدر مونږ د کوونکو د چې موږ تاسو ټول په هیجو انسانان له ډیره په خاره ایست څخه پلیزات پیژنې موږ تاسو د پلیزات د کلمې سره آشنا سی ویو خو په پخا وختونه کې د پلیزات څخه کار اخیستل یا هم استفاده کېدل په ډیره کم اندازه سره یعنی په محدود شکل سره وو د هغو د نشو لمخې څخه په دې برخه کې موږ تاسو په دې باندې پوسی ویو چې پلیزات د انسانانو چې کله به پیژندنه په هغه وخت کې میس او بیا ورسته وسپنه و خو زموږ په هیواد کې یو شمېر زیات پلیزات ستاسو د هغو له جملو څخه میس دي د اوسپنې سرب دی کروم دی جستي او ګران وای پلیزات لکه سره زر سپین زر زیرمې او سرچینې زمر په هیواد کې ستاسو نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو لومړنۍ برخه د هغو جملو څخه خپل اوسپنه ده اوسپنه هغه زیرمې ده چې زمر د ګران هیواد افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی د اوسپنې زیرمې زمر په ګران هیواد افغانستان کې د کندهار په خاکریز کې پیدا کیږي چې دغه زیرمو اندازه 8.3 میلیونه ټنه شوډل شوی ده او د حاجګه کان دی. د هرات د غوریانو کان چې په 1438 هجری لمریز کال کې لیوي ایرانی کمپنی سره د پلسټینی تړون وشو، نو د بدخشان او د سیا درې کان یې د اټکل زیرمی یې له 35 میلیونه ټنه پورې شوډل شوی دی. د دې ترڅنګ بل برخه چې د هغه په خپل د پغمان د ولسمانۍ د اوسپنې کان دی چې زیرمه یې 1.8 میلیونه ټنو ته رسیږي، او اخرنی په خپل چې د اخرنی کان یې د جبل السراج د اوسپنې کان دی چې د زیرمو اندازه یې 8 میلیونه ټنو ته رسیږي، او د اوسپنې اندازه یې په 35 شوډل شوی ده چې ستر اقتصادي ارزښت لري. بل هم د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، د حاجګک د اوسپنې کانونه دي چې د حاجګک د اوسپنې کانونه د بامیان د جنوب ختیځ کې د 35 کیلومتره په واټن کې موقعیت لري چې د خپل کیفیت او وزیر ملپلو وسخه د سیمې یو له ډیرو مهمو کانونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی، او د اوسپنې زیرمې چې دي درنو زده کوونکو 1.8 میلیارد ټنه شوډل شوی دی چې د اوسپنې سلنه یې 3.15 شوډل دی چې د کانونو وزارتونه نوي شمیر دغه کان تثبیت شوی زیرمی د یو سلو لستونو ټنو د اټکل زیرمو څخه شتودلی دی چې په 2020 میلیونه ټنو ته حساب شوی دی چې د حاجګه دغه کان له زیرمو څخه د ګټې اخیستنې امکان شته چې یو لسترو امکاناتو له جملو څخه شمېرل کیږي. او هم چې نن درنوز د کونکو بل چې دی په خپل د میسو کان دی چې د میسو کان هم د افغانستان په لسو ولایتونو کې د میسو کانونه په زیاته کچه سره پیدا کیږي چې د میسو د کانونو دولس زیرمې موجود دي، له پروان څخه تر فرا کندهار پورې پراخه ساحه له دغو میسو کانونو څخه ډکه ده چې په دې کې د کجکي ترمنځ سیمې ډېرې مهمې سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د میسو د طبقو کانونه په ټغر خود او همدارنګ خور د کابل او ان چهلستون په غرونو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي، او د کابل په دربند کې هم لیدل کیږي. هم چې نن درنو کډر مون زده کوونکو، بل برخه چې ده هغه په خپل د لوګر د انک د میسکو د میسو کان دی چې دغه کان په خپل د کابل شهر په جنوب ختیځ کې موقعیت لري چې اټکلي زیرمې 4 میلیونه ټنو ته رسیږي، او په دغه کان کې د میسو اندازه په سلو کې 1.2 څخه تر 1.15 پورې شوډل شوی دی چې دا باید موږ تاسو همیشه په یاد وګوسیږي. او هم چې نن د انک کان چې دی د میسو اټکل شوی زیرمې له 5 میلیونه ټنو څخه زیاتې شوډل شوی دی چې د قانونو د وزارت نیو شو، او د هغو د تثبیت شوی زیرمې له 1 څخه تر 10 میلیونه ټنو میسو پورې شوډل شوی دی. د دې ترڅنګ بل چې د بل برخه هغه په خپل سره زر چې سره زر هم زموږ د ګران هیواد افغانستان کې یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې سره زر د هندوکش د دواړو خواو ته په بیل بیل سیمو کې په پراخه کچه سره پیدا کیږي، او پراخه ساحه نیولې دي چې د پیز آباد شمال څخه بیا په جنوب لویدیځ تر لوري پورې تر کندهار پورې دغه ساحه نیولې دي، او مهم کانونه د بدخشان په یبتل او غرنی په غزنی کې په مقر کې موجود دي چې د یو مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او هم چې نن درنه ځکون کوله کسان چې موږ تاسو لوستلی و هندوکش غرونه لري چې یو ختیځ هندوکش دی او بل یې لویدیځ هندوکش دی، په دغو دواړو برخو کې په پراخه کچه سره سره زر پیدا کیږي. بل هم درنه ځکون کو د سپینو زرو کانونه دي، سپینو زرو کانونه هم دغه زیرمې چې دی د پنجشیر د کې پیدا کیږي، د هرات سیمکو او د بیبیکو د بیبی ګوهر په سیمو کې، او همدارنګه د دې ترڅنګ د کندهار په خاکریز کې په پراخه توګه سره پیدا کیږي چې په خوا به په نپامي توګه سره ایستر کېدل، خو اوس ورڅخه قرنه اخیستل کیږي، اوس محفوظ دي. د دې ترڅنګ د سرپ او جستوکانو زیرمې دي چې دا هم زموږ په هیواد افغانستان کې سرب او جستو کانونه هم په زمر په ګران هیواد افغانستان کې ستاسو په حقوقي دغه قانون چې د کندهار د بی بی ګوهر او د سرب او جستو کانونو په نوم اخستل سو، یا هم دغه نوم مو تاسو ته استفاده کول سو چې زیرمی د یوی زر ټنه څخه جست او 15500 ټنه سرب شدل شي ودی چې د هرات د چشت پسې مکه او د هزارجاتو د نا تولک او د غربند پر نجال پسیمو کې هم موجود ني. بل برخه اندرونوز د کونکو هغه خلنی برخه شته هغه په خپل د کروم د ډبرو قانون نجي د کروم د ډبرو د اشتوالي نشي بیا په خوست او میدان وردګو او لوګر او محمد اغي او ګلنهار او کندهار سیمو کې پیدا کیږي چې یو له مهمو قانون له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنوز د کونکو تر دې دم پرې مو د افغانستان د خاناتو په حق له یا هم پلیزاتو په حق له معلومات لاسته راوړل بس هم د لوست په بل برخه کې د پلیزاتو د قانون او اقتصادي اهمیت په حق له ولولو لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو پلیزات زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته کچه او پریمانه توګه سره په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي. نو زموږ د هیواد په ډیرو برخو کې یې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولې دی. د افغانستان پلیزي زیرمو په لرلو سره یو بډای هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي او پلیزي زیرمې چې دي د یو هیواد په صنعتي کېدو کې د خلکو د ژوند کچې په لوړېدو کې او د اقتصاد په پرمختیا کې یو مهم او ضروري پدیدو له جملو څخه شمیرل کیږي چې له پلیزاتو څخه د دروازو او د کړکیو میزونو او چوکیو ماشینونو او پرزو هم چې نن د پاپریکو په جوړولو کې او د لوښو په جوړولو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي چې د یو هیواد کې د پلیزاتو کچه زیاتوالی د اقتصاد د پرمختګ لامل ګرځي. او هم چې نن درنو ځکه کوم کوز مرستاسو د نن ورځې په لوست کې د ودانیو د ډبرو قانونو په حق لدی چې په دې بهر کې به موږ تاسو د ودانیو د ډبرو قانونو وپیژنو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو افغانستان یو غرنی هیواد دی. نو د غرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې یو پر درې برخه غرونه نیولې ده چې په دې برخه کې د تعمیراتي ډبرو منبعو له پلوه څخه یو ډیر غنی هیواد هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې تعمیراتي ډبرې لري چې له ډیره پخوا زمانه راهیسه په ودانیو کې کار کړی دی چې د هغو له جملو څخه یو په خپله ګرانیت یا هم خارا ډبرې دي چې په دغه ډول ډبرې د ځمکې په ژورو برخو کې او اورغورځونکو سیمو کې پیدا کیږي یا هم رامنځته کیږي چې ښکلی رنګ لري او دا ډبرې د ترقوم او سختوالي له امله څخه د ودانیو په زینو تحت دابونو یا هم بنسټونو کې د سړکونو په فرش کې کارول کیږي. دویم ډول ډبرې چې دي درنو زده کوونکو د بزالت دا ډبرې دي. بزالت لرونکي ډبرې چې دي هغه په خپله د ډبرې د ځمکې د مخ د ورغورځونکو د لو د موادو پاتشینې څخه مې سره غلې دي چې ورغورځونکو فعالیتونه یعنی د آتش پشان د غرونو په لمونه کې شتون لري چې د افغانستان په زیاتره غرنیو سیمو کې په پریمانه توګه سره پیدا کیږي. د دې ډول ډبرو مهم منرالونه عبارت له پیرو کسیک دی، پیلدسپار دی، المونیم دی، الیون دی او ځین نور ملانونه په دې کې موجود دي چې دغه ډول ځنګړي آب او هوا کې پیدا کیږي. همچنان بل متحول ډبرې چې دغه ډبرې په دریابونو کې له رسوب او هنګي ډبرو څخه رامنځته کیږي چې ډېرې شایستې او زینتي ډبرې دي. څلورم ډول ډبرې چې درنو ځکونکو د رحم او مرمر ډبرې دي چې دغه ډبرې د تغیر منونکي او هنګي ډبرې دي چې په بیلابیلو او ښکلو رنګونو سره پیدا کیږي او په هیواد کې یو له مهمو ډبرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې سپین رنګ لري. مرمر ډبرې اهنګي ډبرې دي چې فشار او تودوخې له امله څخه بڼې ته تغیر ورکول کیږي. نو درنو زده کوونکو اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. درې د سوالونه دي چې هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب ورکوئ. لومړنی سوال درنو زده کوونکو سپین او سره زر تشریح کړئ. دویم سوال پلیزات اهمیت ووایست یا یې هم بیان کړئ. دریم سوال د انګوت د نیپتو قانون نمونه واخلئ یا هم د انګوت د نیپتو کان کوم کان دی. نو نه قدرمنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. ښه وخت تل په مار.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اوز بلله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات مقبول کی قدر من او کلی سکون کو زبرشن قاری و زربه هم تاسو ټول تشرح واس ما مدد ول سم ټول کی جغرافیه ما زمش په جمله است خو ژه سکون کو زمر است سو دنن وزیش په جمله است یا هم حق در سی هدف چنن برز به مرتس پلاست کی ول ولو عبارت دله لمړی محصولات پیجندل دویم به محصولات ارزش دریم مکنی حمل او نقل دا هغه درې مهم موضوعګان دي چنن برز به مرتس پلاست کی ول ولو په حق لبه بش پر معلومات لاسکرو نو هلمند دې تاسو کول کدر من زکون کی د لوست د پای پر رسر ملتیا وکړي او یو سز دکړي پر زکون کو اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځوز من استاسو د نن ورځې د نوی لوست لمرنۍ موضوع چې د محصولاتو اهمیت په حق ده لکه څنګه چې موږ تاسو ته پوهیږو محصولاتي دریز من استاسو په ژوند کې یو مهم لار له جملو څخه شمیرل کیږي خو نن ورځ موږ تاسو لمرنۍ محصولاتي لري تایپو چې څه ته ویل کیږي یعنی که چیرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې محصولاتي کشي هم لري څه ته ویل کیږي موږ تاسو به وکولای شو چې یو کنات کوونکی تعریف ورته وکړو رسو تعریف کوو محصولاتي لري د یوې ټولنې او د هیواد د اقتصاد ټولنیزې چارو سیاسي چارو فرهنګي او اداري پرمختګ بنسټ ګڼل کیږي یعنی په عمومي ډول سره که چیرې موږ تاسو وایو محصولاتي لري هم کشي د یوې ټولنې او هیواد د اقتصاد ټولنیز سیاسي فرهنګي او اداري پرمختګ بنسټ ګڼل کیږي چې د ټولنې اړتیاوې هغه که چیرې کرنیزې واوسیږي صنعتي او تجاري واوسیږي یا هم ټولنیز فرهنګ واوسیږي او یا هم سیاسي وده واوسیږي نو دغه ټوله کارونه د محصولاتي کشو د ترقي او پرمختګ څخه پرته امکان نه لري یعنی د یوې ټولنې پرمختګ او ترقي چې ده هغه په خپله په محصولاتي کشو یا هم محصولاتي لارو باندې ولاړه ده که چیرته موږ او تاسو غواړو یا هم که چیرې یو ټولنه یا هم یو هیواد غواړي چې د یو هوسا ټولنې اقتصاد او صنعتي پرمختیا ترلاسه کړي نو د هغه لپاره تر ټولو مهم چې ده باید محصولاتي کشي او نقلیه وسایلو کې پرمختګ راولي په هغوی کې ترقي راولي نو وروسته د هغوی څخه دې کولی شي د یو هوسا ټولنې اقتصادي او صنعتي پرمختیا کې لا هم پیشرفت راولي او یو لږ هوسا هیوادونو له جملو څخه شمار شي نرونو زکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو د غټولنی ژوند ته متوجه اوسئ ژوند پر مخ ودی هیوادونه شدید اقتصادي او صنعت پرمختیا لمرنی پړاوونه وکي او ټول په دې کوشش کې دي تر څو په اقتصادي صنعتي چارو ټولنیز چارو او سیاسي او داس نور چارو کې پرمختګ وکړي نو تر ټولو لمرنی کچری یو هیواد وړي دغه چارو کې پرمختګ راوړي د دې لپاره تر ټولو لمرنی کار شری هغه باید په محصولاتي او ترانسپورتي شرایطو کې برابر هیواد باید برابر کې نه خپل هیواد کې داخل باید دی محصولاتي لري کشي ترانسپورتي شرایط باید برابر کی تر څو دی وکولی شي تولیدي او تجارتي کوم وسایل او کسب او کار شي په هغه کې پرمختیا راوړي او د قرونو ودر مې سکرې نو موږ باید سوچ چې زموږ ګران هیواد افغانستان چې یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې مخ پر ودی په ډلو کې شمارل کیږي او زموږ هیواد افغانستان یو پر وچه پورې تړلې هیواد دی چې کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده یعنی د غرنی هیوادونو له جملو څخه شمارل کیږي چې سندونه هم پکې موجود دي سمور ځکه نه هیواد افغانستان سندونه چې دي درنو سکون کو ډیر ځاړه او سیلابي رژیم لري چې له همدې کبله څخه بیړی چلول لپاره برابر نه دي نو د ځمکنی محصولات او هوایی سکتورونه وده د هیواد سمور د ګران هیواد افغانستان کې یو بنسټیزه اړتیا بلل کیږي چې د منظمي محصولاتي شبکو پرته څخه او پرته هر اړخیز اقتصادي او ټولنیز واده زموږ په هیواد کې ناممکن ده یعنی پرته لدغه منظمو مسلتي شبکو څخه موږ تاسو نسو کولای چې په اقتصادي او ټولنیز چارو کې پرمختګ وکړو نو موږ ویلې سو چې محصولاتي لري چارې چې دي یا هم لري یا هم کشي چې دي د شهرونو او سیمو نشلولو یو بنسټیز رول لوبوي او همدارنګه اومه او انرژي تولید کوونکي مواد صنعتي مرکزونه او صنعتي او کرنیز محصولات بازارونه او اصلاحي مرکزونه ته لېږدوي نو په دې برخه کې چې یو هیواد هم یو ملک پانګونه وکړي په دې برخه کې مصرف وکړي دا د دې لپاره هیڅ تاوان نه پېښي بلکې د دې لامل ګرځي چې دې په هیواد کې د دې هیواد په اقتصاد سیاسي فرهنګي او اقتصادي پلانونو په جوړولو کې لا هم وده او پراختیا راوړي او د دې د پرمختګ لامل ګرځي که چیرې موږ تاسو د محصولاتي لارو پر اهمیت باندې بحث وکړو موږ ویل شو چې د محصولاتو د اقتصادي اهمیت په حق له که چیرې لاند معلومات وایو د هغوی له اهمیت له جملو څخه لمنۍ ارزښت لرونکي اهمیت لري هغه داري که چیرې منظم ترانسپورت لري موجود وو سیږي یا هم منظم محصولاتي کشي موجود وو سیږي نو د ګټې اخیستنې په سبب سره به یو هیواد وکولای شي چې د هغوی په اجناسو کې په بای کې کمی راسي هغه که چیرې د خوراکي توکو وو سیږي هغه که چیرې لباسونه وو سیږي هغه که چیرې نفت ګاز هر څه وو سیږي د دې ټولو په بای کې به کمبوتیا راسي همدارنګه د سوند موادو په لګښت کې به کمبوتیا راسي د سوداګری مالونو د وخت د زکه دوه څخه به پرته به بازارونو ته وړاندې سي چې کچیرې دغه مالات په وخت سره مارکیټ ته وارد سي نو په دې کې به یو هیواد وکولی سي چې د هغوی په بیه کې کم بوتیا راسي، هم به ولس لپاره اسانتیاوې وي او هم به هغه سوداګرانو هغه تجارانو ته به لاره به واوسي چې دغه لاره به هواره سي چې ترڅو دوی وکولی سي چې په خپل تجارت کې نور هم پرمختیا وکړي او د دوی کوم سامان الات کوم تولیدات چې دوی په کم وخت کې خرڅي. او همدارنګه د دې تر څنګ بله ځانګړنې چې د محصولاتي کرښو ده هغه د بیلابیلو قومونه یو د بل د دود او دستور څخه خبرېدل دي، همدارنګه د هیواد ملي یووالي تامینېدل دي چې دغه هیوادونه چې دي کولی شي چې دغه ټول ستونزې په د محصولاتي کرښو په واسطه سره حل کړي. خو یوازینۍ ستونزې چې رامنځته کېږي درنو زده کوونکو هغه دا ده زموږ په هیواد کې چې زموږ هیواد له وروسته پاتې هیوادونو له جملو څخه راغلی دی، ځکه چې زموږ هیواد نه غرنی هیواد دی، ډېرې لوړې ژورې پکښې کېدي. نو په دا وروستي کلونو کې همدارنګه ډېرې زیاتې جګړې ورباندې شوي دي، نو د جګړه ځپلو هیوادونو د جملو څخه شمېرل کېږي چې کله دغه محصولاتي شبکې ویجاړې شولې نو بیا وروسته د هغو د جوړولو لپاره اړتیا پېښ شوه چې له همدې کبله څخه د موقت حکومت له تشکیل څخه وروسته د توکیو او جاپان په کنفرانس کې د هیواد لویو چارو جوړولو او پراختیا ته د اقتصادي زیربناو په توګه سره لومړیتوب حق ورکړل شو تر څو دغه زیربناوې باید بیرته په افغانستان کې جوړ شي. اوس د حلقوي لوی لارې چې درنو زده کوونکو زموږ په هیواد کې اتیا سلنه یې جوړې کړې دي او له بندرونو سره نښلول شوي دي چې له همدې ډول سره موږ تاسو یو له بل سره د ولایتونو او مرکزونو سره د ولسوالیو نښلولو ته دوام ورکړی دي. د بلې خوا څخه بیا زموږ په هیواد کې د پام وړ کومې کښې چې دي د شمال لویدیځو ګاونډیو سره فعالې شوي دي چې زموږ د هیواد د سوداګري اړیکو باندې منطقه اغیزه لګولې ده چې دا د افغانستان یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېره کېږي کوم چې د افغانستان د اقتصاد په ودې کې پرمختګ راوستلی دی. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې مراد تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د محصولاتي لارو د اهمیت په هکله او همچنان د هغوی د ارزښت په هکله مو معلومات ولوستله. هیله ده چې تاسو ټول پوه سوي واوسېږي او یو څه مو ترلاسه کړي واوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکې برخې ته راځو چې برخه کې به موږ تاسو ځمکنۍ حمل او نقل وپیژنو. خو دغه لومړی سر کې موږ تاسو د حمل او د نقل کلمې په مفهوم او معنا باندې ځانونه پوهوم. درنو زده کوونکو حمل او نقل چې دی عموما وړل او راوړل ته ویل کېږي. حمل او نقل د یو ځای څخه د یو شي انتقال و بل ځای ته دی ته حمل او نقل ویل کېږي. خو که چیرې موږ تاسو یو منظم تعریف ورته وایو نو موږ تاسو په دې ډول سره ویلی شو چې د حمل او نقل د یو منظم محصولاتي سیستم شتون د صنایعو په ګډون د ټولنیزو او اقتصادي پرمختیا بنسټ جوړوي. او په یو هیواد کې که چیرې دغه بنسټ موجود واوسېږي نو په هغه هیواد کې به د ټولنیزې اقتصادي یووالي د رامنځته کېدو لامل یا هم سبب وګرځي. او خدماتي مواد او اطلاعاتو د لیږد او رالیږد لپاره به دغه سیستم اسانتیاوې برابرې کړي. د دې تر څنګ په ملي سویه سره سوداګري پرمختګ د دې لامل ګرځي او د دې تر څنګ له هغې سره د یو ځای د پرسونل د استخدام او د عوایدو کې زیاتی هم رامنځته کېږي. د ژوند کچه یې هم لوړېږي، د هغه په کچو او د هغه سهولتونو چې دی ورته اړتیا لري په هغو کې هم لوړوالی رامنځته کېږي. نو دې ډول زیربناو شتون زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ځمکې د جغرافیې جوړښت ته په پام کتو سره داسې زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی کوم چې غرنی هیواد دی. نو دغه جوړښت ته په کتو سره په ځانګړي او جلا سیمو باندې ویشل شوی دی چې فوق العاده ارزښت لري. په تیرې بیا د صنایعو د پراختیا لپاره چې د هغې پرته صنعتي موسسو او د اومو موادو او انرژي تولید کوونکو موادو او د هغه د تولید کوونکي اصلاحي سیمو ته انتقالېدل هم پرته له دغو څخه نسي سرته رسول کېدلی. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلري زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی کوم چې په لومړي میلادي کال کې د یونان د باختري پاچا په وخت کې افغانستان د سوداګري اړیکو په تامین کې لومړنی مقام درلودله او بل د هغې لارې د نښلېدو دو زای ګڼل کېده یا هم د هغو دوو سیمو ترمنځ نښلوونکي سیمه ګڼل کېده. د دې تر څنګ په همدې ډول سره د ورېښمو د درمونو لاره چې ده د کوشانیانو د امپراتورۍ په دوره کې د هغوی د سلطنت په وخت کې له دې هېواد څخه تېره سوې وه چې له همدې کبله څخه د بلخ ښار د لویدیځ د اروپایي کې او همدارنګه په ختیځ کې د چین او هندي کالیو د تبادلو مرکز یا هم د لومړني مین او اصلي ځای څخه شمېرل کېده. د د دې ترڅنګ قدرمنو وګړو زده کوونکو کله چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د امیر عبدالرحمن خان حکومت د دورانونو په هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان د سوداګرۍ لپاره په افغانستان کې داخل سوداګرۍ لپاره لارې چارې برابرې کړې چې نوي کاروان سرایونه په هېواد کې داخل جوړ کړل. وروسته د هغه څخه د اقتصاد لپاره یې شه زمينه د کارونو برابر کړل ځکه په هېواد کې داخل دی وزې څخه بل ځای ته سامانات لیږدول کېدل، دی وزې څخه حمل او نقل کېدی، دی وزې څخه بل ځای ته بل حمل او نقل کېدی. همدارنګه انګلیسانانو له کراچۍ څخه تر کوټې پورې د کوټې او چمنه پورې د اوسپنې کرښې وغځولې چې موږ تاسو د ورګاډي کرښې ورته وایو. خو زموږ په هېواد کې داخل کې خارجي تجارت ته پام ونه سو په هغه وخت کې چې متاسفانه دا ښه خبره نه وه. خو وروسته د هغه څخه تر 1910 میلادي کال پورې چې په هغه وخت کې دغه کال د 1900 مریض کال سره سمون درلودي، نو ټول مسافرتونه چې وو په هغه وخت کې د غوړل او راوړل یعنی د حمل او نقل چې وو د حیواناتو په مرسته سره سرته رسول کېدي، چې دغه بڼه چې وو عصري نه وه، کلیوالي بڼه وه، او دغه وخت چې وو دا ډېر په قرار ډول سره روان وو، یعنی د حمل او نقل چې وو په ډېرې سختۍ سره سرته رسول کېدي. بیا وروسته د هغه څخه د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په وخت کې لومړنی ځل وو چې په 1909 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د میلر له کمپنۍ د خوا څخه ممبئی یا هم بمبئی کومه کمپنۍ چې وه د هغې له خوا څخه موټرز موږ ګران هېواد افغانستان ته ور وپېژندل شو، چې په هغه وخت کې بیا امیر حبیب الله خان د کابل څخه ځینې 50 تنه کارکوونکي یا هم کارګران، نو د 50 تنه کارګران یې ممبئی ښار ته ولېږل تر څو دوی وکولی شي موټر د تخنیکی کارونه زده کړي او د هغوی د موټر شرکت درباریانو سره جوړ راسي او د هغو په باره کې معلومات ترلاسه کړي. کچېرې موږ تاسو وایو درنو زده کوونکو، موټر مخکې له بایسکل څخه افغانستان ته راغلی دی، یعنی موټر سړي مخکې له بایسکل څخه افغانستان ته راغلی دی او په افغانستان کې د استفادې وړ ګرځېدلی دی. د دې ترڅنګ درمن او ګلری زده کوونکو، دغه د کاروانونو د تک او راتک لارې ترمیم چې کله زموږ په افغانستان کې سرته رسول کېدی، نو د نوو موټرونو لپاره په هغه وخت کې سړکونه جوړ شول چې دغه سړکونه د کابل ښار، جلال آباد ښار کې او همدارنګه لغمان، کابل، جبل السراج کابل کې، لوګر او کابل او همدارنګه د غزنی ترمنځ جوړ شول چې ټول هیواد په ښارونو کې کاروان سرایونه او سراجیه رتبوت په نوم سره په خلکو کې ودان شول او د دوه رتبوت ترمنځ واټن شپږ کره تقریبا 80 کیلومتره وو، چې پر دې سربیره د سندونو د پاسه عصري پلونه د موټرونو د تک او راتګ لپاره جوړ شول. همدارنګه درنو زده کوونکو، د دې ترڅنګ د زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه وو چې زیات شمېر لوړې او ژورې پکښې موجودې وې، نو په همدې خاطر سره د سندونو په اوږدو کې دغه کوم تګ او راتګ چې وو ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کوله، چې په هغه وخت کې د غرنۍ سیمې پراخوالي شکلنې دښتې هم د ځمکې ترانسپورت د پراختیا په وړاندې ستونزې جوړې کړلې، چې زیاتې پانګې او عصري وسایلو او پنی پرسونل ته اړتیا پېښه شوله، چې د د سندونو مسرونه له دې سره سره چې د کاروانی لویولارو په غځولو کې اغیزناک مرسته کړې ده، نو په همدې ترتیب سره د ځمکې ترانسپورت په غځولو او پرمختګ کې ستونزې رامنځته کړې دي، چې د دې ترڅنګ یې ځینو ځایونو کې درې دومره تنګې دي چې یوازې د سند په هېدو لارې جوړې کړې دي، لکه د هغو له مثالونو له جملو څخه موږ تاسو د ماهیپر مثال ورکولی شو. همدارنګه درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده چې ده د محصولات څه شي ته ویل کېږي، دوی محصولات زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري، دریم همون او نقل په پاکستان کې تشریح کړي. نور نه درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسیږي.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.
د ازادي ملمه
احمد شیبریم شیچری، فضل احمد انیس د ازادي ملمه دی. فضل احمد انیس د افغان تیاتر او فلم لوبغاړی دی چې اوس په جرمني کې ژوند کوي. انیس مننه چې زموږ بلنه مو ومنله.
شاد سي ژوند دی او سلامات اوسه جناب شیبر صاحب. کور
ودان کور ودان انیس له تیاتر او فلم سره مو سرنګ رابطه ټینګه سویل
لکه څنګه چې دا کله نه کله چې د شاس خبره غټیر پر مختلفي ونرمندان څه پښتنه وکي په دې برخه کې نو وی 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 دای اوس دا کی سال ده کنه
اټس
ا لانګ سټوري زما غیمه به څه وبوله تقریبا په 900 شپږنی وکي زموږ د دوستانو یو واده هغه واده کې دا البته د مهاجرت په وخت کې د سرانانو په کمپ کې نو البته بیا د یو روختون د عربو یو روختون په سرانانو کې چې د هغه روختون ډاکټرانو غوښته چې یو تیاتر وړاندې کړي کنه د ډاکټر او ناروغ په نوم باندې نو بس بیا ماته په هغه کې د پرسلا د یو ماشوم کمپوډر رول راکړي چول دا ستا کردار دی دا د کمپوډر چې ته به څنګه موږ د یو شي درته ته به بل شی راکړي نه چې په شنه پوهېږي کنه نو موږ به یو شی غواړو ته به بل شی راکړي نو هغه رول زنه پېژم چې پاره وخت اوس ما یېرم چې پاره وخت به ما غوړم څنګه له بولې خو هغه وخت ما ته لاس کالداري یو چا جایزه راکړه په هغه کې چې از ما رو دې خوښته ولدا ما شوم دې شکار وکړي
نه دې تشویق کړی
نو ما راشه چې زما سره دا فکر سره و چې دا ولا چې به کار دې دا څنګه څه خندا کار دې څنګه څه چې ری دې څنګه لري دا فکر زما سره سره و بیا و چې کله موږ درنی وکي موږ لاړو د کوچ شاته د کوچ په شار کې اوسېدلو په هغه درنی وی کې لا نه تقریبا هغه وخت موږ نیو نیو چې کوچ په شار کې دغه مقاله بیا نو د 2000 کال څخه د سپوک ولا د میډیا کارت مخ کړ
د استاسو انتخاب په څه اساس وشو چې تاسو باید په دې کې برخه واخلئ په دې ډرامه کې
زه البته په یو دکانو د خیاطي پاستا مکتب د وخت سره شکر به درس وای دا غوښ خورسته بیا پاستا وخت به زال تا دکان وکړل مله تمام شاګرد وم نو کله نه کله چې ما استاد ماته یو شی ویل چې دا د سره کما به د سره اکټ کاوه کنه نو هغه ته به ډیر خندا ورل ماته به ویل وای ته ډیر نټکی نو بیا د رته دا چاچ وادو دا د دې بیا یو ورو چا نور ونه پاره روختن کې ډاکټرانو د دې ورو بیا وها باندې مې دې داس موږ وڅنګ ته درو دکان یو دا موټرانو د مبلینو د بدلوولو د دا دکان یو نو دا واده هم دغه کاسو دا دکاندار چې ودا واده انو چې موږ د دسر غوډیانو زکه دا واده ته موږ زغلی والد چې موږ غوړو دی ولې چې موږ کاسه ضرورت دي موږ نو ټول کسان پر راځي خود سه چاته موږ ضرورت دي چې موږ سره داسې ورول وکي ساتيره دی اسې د ملګر دی او ساتيره د پاردس نو بیا موږ استاد ورته ویل چې یاره تر دې سره خو تاسو بل سم مکتب مسی پیدا کولای دا دی مکتب په مشکل نو چې دې شاسر ډیر ولاتم نو باندې په دې شانو باندې ډیر په دلم نو ماته دې زمې دلې په هغه وخت دا ډیر وخت خبره ده
دلته
هغه چې دې ماته چې کومه لښونه کول چې ما هغه کارونه وکړل بیا دا
په
خلاص کالدار مې په هغه وخت کې
دلته د هنر له پلوه دوه برخې وی یو داسې تاسې ذاتن هم د هنر هغه استعداد درلود یعنی د استعداد خبره بل چانس هم په دې شک نه سي په ټول ژوند کې نقش لري د دوه لیکن یو بل ډېر مهم شی سي په هنر کې په کار دغه داسې دا دا انسان بیا په دې برخه کې زده کړی وکي لوستل وکي دا کار مو بیا کړی
زه ډېر په تاسو سره وایم چې دا افغانانو ژوند خو نو تاسو خپل هم یاست زه فکر کوم چې دا افغانانو ژوند یو خپل یو غمیزه چې دا اوس موږ هلته پکې ښکته یو ګورم اجرته نه زه ملګر ته وایم او موږ په نور خلک راتل از موږ په هیواد کې به از موږ کارونه کولای متاسفانه چې موږ خپل خواشه کې بعد څخه مهاجر یو په نور هیوادونو کې لاله هاند کړو خبره به دې ځای کې و چې د مهاجرت په وخت کې چون زه ډېر کشر وم چې زه د څلورو کلونو چې ما پلار او پاتسو نو د افغانستان په جنگي شرایطو کې بیا د هغه وختونو چې ما پلار او پاتسو چې هغه بيخي د جنگونو اوج یعنی کوڅه په کوڅه جنگ وو د مړي ټکانو د څه ډېر بد حالت په افغانستان کې په داسې وخت کې زه کرا له دلم چې درس مې وای مسجد ته تلم سبق مې وای او درس مې مکتب وای نو بیا چې کله موږ لاړو خو د مهاجرت ژوند بیا چې هلته لاړو مهاجر شولو دا دغه وروسته چې کله موږ کوټ ته لاړو د کوټ شهر ته لاړو هلته په بشپړ ډول موږ نه بلاتو او زما مور چې ځوانه وه موږ څلور اولادونه وو او بیا داسې و چې تاسو ته بهتره معلومه ده ته د کور کرایه پیدا کول او ځان بلدولو د کار د سرشته برابرولو کاروبار ده یو ډېر لوی اقتصاد په پردي هیوادونو کې په داسې هیواد کې چې هغه هم لکه موږ غوندې نسمنې هیڅ نه لري خپل شو په خپل ځان لري نو طبعا دغه د زده کړو جریان زما څخه پاتې سو نور زما څخه بیخي مکتب پاتې سو زما څخه هر څه پاتې سو بیا چې زه کله هیواد ته راستون سوم په 2004 کال کې ما سره بیرته خپل زده کړو ته ادامه پسې ورکړل بیا و چې په 2006 کال کې زه د کندهار پوهنتون د د انګریزي ادبیاتو د پونځي څخه د ژبو ادبیات پونځي د انګریزي ادبیاتو څنګه څخه زه به پاره غوښتم
ل تعلیمي بهیر پرته د تیاتر په برخه کې مو ځینې کتابونه ځینې لیکنې مقالې او د فلم په برخه کې مو لوستې دي
ولا ما خپل ایرانی کتابونه ځینې کتابونه مال وستری دی په دې برخه کې ځینی د سوشل میډیا څخه ځین نشان په دغه وستری کې د کړی دی او وستری دی او ځین شان ځین د کوله یعنی موږ زه خپل ځان ته یو اماتور ممثل وایم زه اکیډمیک نه یم متاسفانه زموږ په کندهار کې خوشبختانه موږ دوه کسان د لارې ته یو څه وروته ل چې هغه شم احمد یارمنو او بل هم احمد جاوید عبید و چه خوشبختانه پا دیه برخه که دیه ازده کرو و کرو لادی هم جوندی و پرکارون دیه برکتی نور موش پا کندار که اکادمیت کسان چندانی ندرلو ده اگه پا لوڑا کچه و که پا کشتا کچه و او که داوست الان دیه چون اما طور دیه بیشاره کنه
د دې تیاتر او د تمثيل برخه ته بیا هم راشم تاسو مخکې په خبرو کې دوه موضوعات ته اشاره وکړه یو دا ویل سي زه ماشوم او ما کوچنی و مې جګړې وې په کندهار کې د دې جګړو وخت تر پیادې شي کوم کیسه دې په یاد ده
به ډیر زما اکثره وخت د ملګرو سره ښارنه ما کله ناکره د نه خپل بحث یاد سي او دا یو څه څه چې دا موږ دلته راغلي را مړه ځوسوي اوس بیا دا مثلا اروپا ته راغلي هم دوی کسان وایي چې اروپا ته څنګه راځي زو ځام چې اولادونو پر سر اخیستو مزه کړل تر عالم دا اولادونو د انډیا د فارز دلته راغلي مزه خپل ځان د شو کوم نه درلودي چې زه اروپا ته راسم ما زه خپل اولادونو د فارز کې ما همیشه دا یو فکر کاوه چې زما ټول ژوند چې دا مې پر ما باندې تر سوې دي دا یو څومره چې موږ مهاجرو په الته اوسه دلو په جنوبي پښتونخوا کې دا د خدای را باندې حسابې مور چې د پوتن کې موږ هر څه وخت یې کړی دي هغه په جمهوریت کې هغه کتر مخ او هغه آفاتو کا آفاتو زمانه کې شو ټول ټول په جنگونو په مړو په بمونو په درابو درس کې پر موږ باندې تر سوې دي هغه وخت دی هغه دغه وخت دی ډیر دا څه سره سره ستا چې زه یو وخت د موږ د غو توایو برو بازار ته وایي دا برو بازار کې زما مور زه او زما کشرور تر لاس نیولې روانو زما د خاله کور ته تللو موږ د پښو ته باندې په هغه کې غریبي مسکینی وي دا ډېر دغه نه موږ د روانو دلته د هغه وخت مجاهدین رااله پر حکومت یو سره باندې ټکان وکړل هغه سره دا څه وښتي چې وزار سو زه چې کشرم په دې نه پېدلم چې دا اوس دا سره وزار سو ما د مور څخه خلاص لکه یو دغه ورونه زسته چې اله سره وزار سو نه اسره ته ما روزه سلاوزه د اسره ته ورلم په واقعیت کې زه اسره د کښتو چاغه بشاره په داسر وشته سوي بيخي د کوپري جلاو په دغه وخت کې زه د ورته کښم بیا یو څوک داس ټکان کوي چې زه د تختو دروازه د دکان او مخته د اسره مزار او زه ته ورلم مرتبه درم بیا څوک داس ټکان کوي چې از ما د سر سره داس دغه ورته ویل بيخي د فلمي صحنه چې تاسو ما په زم کې راځي د دروازه د اسره ته ویل راته ضربه کوي چې د تختې د دروازه ټوټه راځي پر ما باندې مشته او زه په داسره د اسره وزم د بیري څخه او زما مور بغاری وینځه از ما زوی مو وشتي او بیرته چې بیا کله ټکان را نیږه او زره ولاړې زما مور ما خاطر از لري زه د مور خاطر زغره د مور چې اجره هي جانم او په دغه کې ماته یو تاسو چې په لاخره کې شو دا څه زره کم د غرض کې خدای دی وو دا وخت دی چې تاسو دا مړی ته چې او که وستو مشتلی وای نه یاندا څه حال دې ماشه نورم چې یو وخت په دغه شرسوخ په دغه کې زما د ماما په کور کې موږ وو نو هغه به موږ ته ویل چې درځي نن دلته جنگ کېږي دلته راپور راغلی چې جنگ کېږي په شرسوخ باندې بمبار کېږي موږ باید داسې کلچابات به بل سیمه وو هلته چې موږ کله ځان ته مجاهدین د دغه مخته ناست د مسجد مخته ناست او ماخستان دی موږ نو داسې حالت کې چې دلته د ورځې ټوله مړي سوي چې موږ په دغه مور خېږو او په دالاره باندې زور د چا لنګوټه سره پرته د چا ویني بیج د چا چې موږ په دمو کې زه بیرته حالت موږ ته مجاهدینو چې نه تاسو لارسي دلته اصل جنگ دلته دی نه شپه په کوم شعبات کې بیرته شو سخته لارسي بیرته پر امر لار باندې موږ په شو باندې د کښو ځو کښنارو د دغه پټانی مشه بیرته راځو کوته او دا څه سانه خو مل هم په یاد چې موږ په یو کور کې ناس چې حالته جنگ دی دا د درېمې ناحیه ده کله په سیل کوڅه ده چې په کندهار شهر کې چې موږ هلته ناست یو او کوڅه په کوڅه جنگ شروع دی او ټول شهر بند دی موږ په دا کور کې ناست یو زما د مور د خاله خاوندې چې دا سپیژلی سړی دی دی دوری دوری کیږي او دا کوچنیانو ماشومان ګرد په یوه کوټه کې ښځې ټولې په یوه کوټه کې کښېنولو چې تاسو د کوچنی مصر راوځي قرآن شریفونه په غېږ کې ونیسئ دا ډېر بد حالت دی داسې شهیدان شوي چې داسې حال دی چې د بایې څوک نه ووځي نو ټکان ډېر ټنګ ټکان او ډېر ټنګ بد حالت جوړ او په دغه وخت کې دی یو کس د اچن دا افغانستان کورن تاسو بهتره معلومه ده چې اموش تیغه په تیغه ورته وایو بام په بام کنه نو دا تیغه په تیغه کورن دی یو کس مشتل کیږي هغه یو رازغلی دا یو کور سره بل کور سره اوري دا کور کې موږ یو دی کور سره اوري او ځکه چې پلانه یو وړه په بخوراکه نو دوی ورپورته کیږي د څا د خولې څخه سوروبۍ پیسلای او منګي اخلي هغه ورپورته کیږي چې کله هغه کس ته وګور کی دا اخو دې هم پر دتنجي وشتل کیږي او درب رلویز موږ د غوتا کو مخت یعنی دا سانه سما دا سپیا د چې زستو کله پټ کوم دا سانه زما مخت دا څنګه دې
د اني سب د کوم کلونه
دا هغه کلونه و چې زما خو دا سه د کار مې د کیک نه دی پیا او په دا وخت کې دا هغه وخت چې شورویانو په تمامه معنا کوشش کاوه چې مجاهدین وځپي
یعنی شوروی دی ځواکونو وختو مطلب دا
څنګه جنگونه ونه دا جنگونه نه واز د چپکندار کې بلکې څه فکر کوم چې افغانستان په ټول ولایت کې به وامل
شي او د کوټه موضوع هم تاسو یاد کړئ چې کوټه تولاړ یو نابلد وي په یو نابلد شهر کې احساس دي څو په پایل کې
زه البته دا سه د پدغه حالت کې ومه چې زه اوس په دې فکر ومه چې دا زما کورنۍ چې سپیلاله موږ یو شوونتی یو او ډوډۍ ته اړتیا لرو چې دلته زه کم کار وکم ځکه زه که خدمات پاتاس وې نو زه به چې وکم بیا ما په هغه وخت کې د یو ملګري سره سلام مسلاتو کې هغه ته وایي چې اوس سپیلاله به چې می وخت او دا جوار یا جواری چې ورته وایي کنه دغه به ریډي پیدا کړ دا کراچی چې ورته وایي دا پیدا کړ په دغه کې دا منکال دا شام کې دا جواری په خوا داشته دغه کې بیا یو بل ملګری ته لسه به خپل ملګری ته وایم درځه چې واسو چې چیرې باید ته ودرېږي دا د یو مسجد تاسو کنجو دا کنج باندې زه ودرېدم ریډي می ودرېم او دا جوار په خوا دا جواری کې ما شو کې سی پیدا کړی به ورسته می دغه کوله دا دی ګول او ثوای موږ په کندهار کې نوې او ثوای دا یې خیبه مې د کاوه د ماشومان ته به مینا رنگ برنګ شربت پرچی په دوبي کې به مې دا کار کاوه او په ژمي کې به مې دا کار کاوه بس څه کې سیم د شپې دا کوله او مطلب مو ته نوې چې نور ته مزوري و دې شي مکو نور دا دی بس څه چې ګټو هغه د خو ما د ځان سره فکر کاوه چې په دې باندې باندې ته څو څو پوره زده چې چلی چې مې وڅول څو دا کې سره وانی دا خو نو شاین ده نه لري بیا ما هلته د خامتوزی کا شروع کی دا از مشتاز خلک چې دا از دوی کسان کشی دا کاری ورطا و ایزین خامت وزی ورطا یا گند وزی ورطا بیا در چه سر هم تا پا جنبی روش که زالتا شاگر سوالم او اقا کار شکر الحمدلله چه ما خبول استعداد میده در دین شام در لوتی شر شر میزده کوایس و نو پا زرب دایی بیا میاش که زده دیه جوگه سوالم چه زده افتیز موز داغه سخوا اخلم یا اخبال اکول زمه زنی و اخلم بیا شو بیا می اقا کار تقریبا تر دادوازر سلرم کال پوری لکاوه او سره په سان کې مې د تھیاتر او د شوګانو په اصطلاح د سټیج پر سر باندې حاله کوم خندا وای
شاشه نو بیرته وس تھیاتر ترارسو تھیاتر د څه شی د سی په پردی وطن کې به تاسو زمينه مساعده نه وي مثلا اوس په جرمني کې دغه سره
بالکل دلته چې کله ورځمه چې زور ته ام دی د شاش پیلر ورته وای د ممثلته
افسوس
دا کوم سره ښارونه ویل کې همبورګ او فرانکفورت او مثلا کول نو داس دا نه کبه وای بیا تا کولای شو چې دا خپل کارونه په مخ بوز بدل تا شي نهسته انو زه هم په دې فکر کې چې څنګه کولای سم چې دا غټ ښارونه ته لږ نو کې ورنږدې سم ان شاء الله الرحمن هغه قانوني پړاو مو د دې درې کلونو پر کړی چې په داسې کې خدای ته مېسته چې یو غټ ښار ته لږ تر ورنږدې سم چې د خیر سره
نو تر اوسه پورې دا هنر درته پردای نشکاری یعنی کنه پردی تو وساس لانه ده سوی
زه نه پیشه ما که دایسه داز ما اخبه شخصی نظری ما تا هنر ده ارزای چی بس هنر دی
آه ده خدا
زه چی ارشای ده هر چه ده اوی نم یوشه کاره کری بس ما تا دستایل وردی ما تا بیر پن نکی او خراب کار چی اگه کمی ده خپنی کمی ده پردی نه اگه تا با ناغه سویت خراب مالیمیش
د هنر په برخه کې د تمثيل په برخه کې د دې له خاطر اوس خو خواله رسنۍ سٹه یعنی ارتباط اسانه ټینګی شي په جرمنی کې ډیر نور افغانان هم سٹه چې لدی هنر سره جوړي یا مثلا یو څه استعداد پکې لري په ارتباط کې نه استي چې د افغانانو لپاره تمثيلونه اجرا کړي
زه دروم په سره زه ډیر مادي څه سپورشه د لټ یو فلم جوړې دي په برلین کې چاري پر مخ وړل کېدل بیا ما ته ایمیل وکړ چې دا یو فلم جوړو کته خپل د غره واسطه په سره اسناد را واسطه
د افغانانو وبښه د افغانانو فلم
او د افغانانو فلم نو زه ډیر خوشاله سلام ما ډیر خوشاله ته واسطه ول زه په دې نوم ډیر خوشاله چې زه په فلم کې کار کوم زه په دې ډیر زیات خوشاله چې ما لشتر لږه یو لار ما ته دلته پیدا سول چې زه د نورو کسانو سره وو پیژنم خو تاسو باندې بیا خلک نه پیژنم چې په څه خاطر په شاس ول چې زه نه پیژنم زما عمر تقریبا 15 سال وش کولونه تر رسیدې نه نه پیژنم چې زما عمر ډیر وړو څنګه وادي
هنر کې خو عمر مهمه نه ده خو دې ار عمر لپاره کارسته
نو نه پېژم اوس کله چې وژم خبرې وینوس
خیر دا خو اغسته البته په افغانستان کې مخکې تاسو د شوروي اتحاد د وخت جګړو ته اشاره وکړه ل 1990 تر 1992 کلونو پورې په افغانستان کې جګړې وي ډیر هغه کسان چې استعداد درلود د تمثيل په برخه کې د تیاتر او فلم په برخه کې او په دې برخه کې کوچنی واړه کارونه کړي و غل افغانستان ووتل بیا په 1992 کال کې تر 2000 لومړي کال پورې مجاهدینو په خپل منځي جګړې کولې نو بیخي د تیاتر بیخو خود په افغانستان کې دغه سینه ده
بالکل
کنه یا
کلام
تاسو د کسان پیژندل په کلونو کې سي په افغانستان کې کار کو او تاسو ترې متاثر سوي یاستي سي دا خو شکر کوي
ما په هغه وخت کې خو چې زموږ د مجرات وختونه چې و دغه د 1993 چې زکل د کوټ شهر ته مهاجر شولم کنه مثال ته وسدل هغه وخت کې موږ د کټاسلې د وی اچ اس د وی سی ار د غټ کې سټونه و دا د فلمونو په کرایه باندې ورکول کېده به موږ کټل ما په هغه وخت کې چې سپیدا و شو دلته چې څنګه زه کولای سم خپل افغاني سینما ووینم چې په دې وخت کې دې څه کوي دي بیا د هغه وخت مثلا د کوڅو سرګردان فلم او فرار فلم او صبر سرباز فلم او د کندې زوی فلم او ګرداب فلم او هغه موږ نه پېژنم یاد کې کنه ډېرې داسې فلمونه و چې دا ما وکتل البته وکتل او بلکې بار بار وکتل چې ما د زموږ سینما څنګه و زموږ خلک څنګه و د هغه د لار څخه زده د زنده زنده چیرې سره زه په هغه وخت کې آشنا شولم چې زه به دونه وایم چې ما پکته پکته یوازې یوازې په دغه په خواني ممثلینو کې یوازې رحمت الله خوسته سي خدای دې راته ژوندې لري لیدلې دي انور مرتاس باندې مې پزله صاحب لیدلې دي او اج کامران صاحب جو خدای ژوندې لري هغه مې نه لیدلې د مقصودی صاحب سره مې ډېر کم د سي په مجلس کې ما زه لیدلې دي نو دې کندار ته تشریف راوړی او هغه به زنه ومه ستللی ومه بنځای مسافر درلودي نو دا سی یو حالت سره مسوم نور مې نه لیدلې چې هغه وخت کې چې دې تمثيل په افغانستان کې په خاچال په کندهار کې چې خلکو ثانیه ورته وایي یادی د تیاتر برنامه درلودي په هغه وخت کې زه ډېر کشر ومه او دا کسان چې په هغه وخت کې مثلا لکه دغه رفیق عبد الصمد رفیق دا مثلا یو شمو مسلو سمج د کندهار د خپل په سلامت پزلی صاحب یو شمو مسلو اسد کاکړو عمر پټانو دا د هغه وخت مسلین و چې بیا ورسته دا د دې سانو د دې چاته د ځایونو ته ورونه ورته سوله بیا دي چې راګان د کندهار په شګل ته مجبور شو ځین شي دا سوږي په کندهار کې خو زما سره په دا فکر سره و چې مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم چې زه کندهار ته ورسېږم چې دی په کوم مسل پسې بیا سوټه یې راخستی مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم او ان شاء الله الرحمن دا اوس چې زه کله ناکله ګورم زه د خپل کار سمره یو څه وینم
څرنګه مثلا سمره وینم
سمره په دې وینم چې بر صاحب زه چې کندهار ته راغلم په 2004 کال کې ما هلته د زاهشاهي لیسې او د کندهار د احمدشاه بابا د لیسې څخه د شاه محمد یارمل چې اوس په دالمر تلوزي کې کار کوي دی او په احمدشاه بابا لیسې کې یو درې څلور ځوانان نور سمي غیرت مل او مثلا جاوید احمد وطنیار او احمد جاوید عبید او اولی جان ابراهیمی او د احمدشاه بابا لیسې څخه او د زاهشاهي لیسې څخه یو بل درې ځوانان دغه سي مو د ریښه څخه راټول کړ دا چې د همسر د دیونه سره علاقه درلوده نو رالو بیا په ګاډه یو ټولنه جوړ کړ د کندهار ننداري او فلم مرکز په نامه باندې مو یو ټولنه جوړ کړ نو د دې کور دان په ما باور وکړ چې مشر وټاکلم او بیا موږ د کندهار ننداره او فلم مرکز یو کښنوټي دفترګي مخلص کی بیا ولادت اطلاعات فرهنګ ریاست څخه مجواز واخستی په دې برخه کې او بیا ما خپل تمثيل ته دوام ورکړ چې لبنانی خبرونه مو راډیوي راپیل کړل د افغانزاد رادیو سره د زموږ سره وسی په نامه چې محمد ابراهیم سپیشلی صاحب تخرج باندې لري چې اوس په ګون کې دی هغه زموږ ډایرکټر او پروډوسر او په اصطلاح چې د برنامه لیکوالو او ممثل او مودا تمثيل برخه ټول ما په مخول او دا هغه ورسره شپږ میاشتې ماغه خبرونه چلول بیا نو چې کندهار اډیو تلویزیون کې مخ برنامه شروع کړ ترازی چې وخاندو چې ورسته مینم بیا ورواړوي خوشې او ترخی مکرل چې د جمهوریت تر سکوت پورې لا تقریبا دا خبرونه چلیدل نو هغه د تمثيل رنګ او خوند او دغه د خلکو په زړه کې داسې ورواچول چې اوس عام خلک هم تمثيل کوي یعنی بده نه ځنی راځي حتی تر دې اندازې پورې چې اوس خپل د اوسنۍ دولت که تاسو فکر وکړئ مو مسلینو ته څنګه وایي او نه په هغه وخت د جمهوریت په وخت کې مستدعی خاص ګواښي
اني سب تاسو تقریبا درې کاله په جرمني کې تیر کړی دي ل د ډېر افغانان چې جرمني ته راغلي دي ل جرمني شب شکایت کوي څنګه شبم څنګه سوي ده څه سوي ده
لا زم یو په دغه برخه یو د وکسان څخه شکایت وکړم خو دا په دې شکایت لازم هم چې نه بار ځکه چې انسان باید کوشش وکړي او یو څه وکړي هم د ځان د پاره هم د ټولنې د پاره هم د خپل کورنۍ د پاره نو یو څه زما ده خو چې دلته یو نیم افغانان به داسې راته ویل چې ولا دا بل چانس هم دی درکې که دا چانس کې ته معنا پاتې شي نو زه داسې ومه چې په اصطلاح یو اویا فیصد ما خپله هڅه کوله دا یو دېرش فیصد به ناغیرې راڅه کېدله یا بغیر سری یا دا یا ها دېرش فکر نه وکړ یا زه خیر سبب بیا و انو اخر دغه و چې امتحان مې ورکي هغه د راول لیول څخه دوه لیول ته زه را علم اول لیول کې مې کامیاب نه شولم په استناد نه هغه باید چې ما ټاپ کړی و هغه ټاپ ته زنه ولاړم چې دی بی آیس ورته وای بی آیس مې ونه کړی او اټ وایس ولم نو دا اټ وایس سرټیفیکټ راکې او دلته بی آیس یو داسې سند دی چې دا بی 1 چې ورته وای دا داسې سند دی چې دا ستا پاسپورت مو سره تړلی دی دا ته څو کارم بیا درکې دا خو کله چې ما دې ټول چې دا خو داس کیسه سو غادي ماته چې سړي ته درې ساوه ساتونه نورم حکل لري چې دا درس وای هغه زه دې منتظر کښنولم تقریبا اته میاشتې کډر زه منتظرم چې ولځای نسته په کورسونه کې پیروس چې کله ځای پیدا کیږي ما ته وای چې ولا اوسه قانون نه وسو نور دا شي ته دا قانونونو متاسفانه چاته پاتا سره بدلی
خو ما تر دې پورې ورکم جرمني لپاره کار وکي امغه تشه سي په تیر ژوند کې مودرلوده سي ش کتاب پیدا کړي د تیاتر په برخه کې د فلم په برخه کې د تمثيل په برخه کې د ډرامې د لیکلو په برخه کې نو هغه په جرمني کې دومره ډیر دي سي د کوټه کوټه جرمني خو ډیر پرمختللې سپه ده نو ځکه وایم کوم ژبه ش سي دغه ګټه بم درور وسوي کڅرنګ
نو زه اوس په همدغه فرصت پسې ګرځم چې څنګه کولی شم زه په کور کې دغه چاره ترسره کړم، د زده کړو د مثلا دغه کچې ته ورسوم او بیا خپل ازموینه ورکړم چې دغه د بی آینس یا د بی ون سند زه لاسته راوړم. نو انشاءالله رحمان په دې برخه کې خښته خود ته هر کار چې تاسو بهتره معلومې د اروپا ژوند دی، دلته په یو نیم کال کې زه علاوه توانېدم چې ما لایسنس واخیستې د موټر، او تقریبا دغه دوه میاشت کېږي چې زه په موټر پسې ګرځېدم. دلته یو چا راته وویل، هغه هم زموږ وطندار، هغه راته وویل دلته که موټر رانیسې هم غضب دی که خرڅې بیا درغله هغه غضب دی نه. نو دلته چې دی د اشان لکه څنګه چې سړی د باندې خوا څخه ورته ګوري د نور نړۍ څخه وجه ژوند ته څوک ګوري چې اسانه دی عمر اسانه هم نه دی، څه نا څه چیلنجونه حتمن ستا، خو یو څه بلتیا غواړي سړی ورسره عیار شي، بیا نو انشاءالله خیر خیریتي. نو زه اوس دغه کوشش کوم چې دا خپل دا کار وکم، او بیا دغه وروسته انشاءالله رحمان که زندگی ونو اطمن به دا کتابونو دغه خو بی خود لري، د دې خو ډېر لوی فرهنګ دی، د ډېر ډېر لوی دغه دی په سلا د تیاتر د دې برخې چې زه ګورم کله ناکله دلته راځي زه ورځم هلته ورته کښېنم، خو په خبرو کې مې په یو شل فیصد باندې سر خلاصېږي چې څه وایي، خو نور د دې اکټونه زه څارم چې دوی څنګه تمثیل کوي. کله ناکله د ځان سره دا وایم چې کاش ګم د دې د تیاتر یو برخه وای.
او بس په دې هیله، په دې هیله ډېره مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته.
خوشاله اوسئ،
ډېره مننه، سلامت.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.